سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د قرغیزستان حکومت د طالبان نوم د تروریستي ډلو له فهرست څخه لرې کړ. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر جین بیک کولوبایف پرون وویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وویستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هېوادونو سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هېوادونو لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال بند خوشې شوي دي چې جرمني تېره اونۍ افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوش شول چې کورنیو لیکلی ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمني د بشري حقونو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 تنه افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیرې تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2023 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال لخوا د یو جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولې دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ډیپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه دوه میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130 زره غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نه خبروي. د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې شاوخوا 55 میلیون امریکایانو برخه اخیستې و. سګنې انتخابات چې د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به ترسره شي لا له اوسه یو حساس پړاو ته رسېدلې دي. تمه ده چې دواړه کاندیدان به د سپتمبر په 10 نیټه د لومړي ځل لپاره په یو تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي. ازادي راډیو اوري رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګر ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وزرنوي. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه پر طالبانو همداراز غږ کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ته اجازه ورکړي څو بیا افغانستان ته سفر وکړي. پر ریچارډ بینټ طالبانو افغانستان ته په تلو بندیز لګولی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځندوي چې د ښځو حقونه محدودوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 28مه په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د رات څرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې د نړیوالو له ګڼو نیوکو سره مخامخ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر کازویوکی یامازاکی لخوا خپره شوې ده. یامازاکی چې هیواد یې دا مهال د امنیت شورا دورهی مشري کوي، د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون د دې شورا د 12 هیوادونو په استازیتوب ویلي دي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا په دې وروستیو کې د امر بالمعروف د قانون د انفاذ لپلوه ډیره اندېښنه لري. اکوادور، ګیانا، مالتا، موزمبیق، سرالیون، سویس، سلووینیا او جنوبی کوریا د امنیت شورا نور غړي دي چې په اعلامیه کې نومونه راغلي دي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیزي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي وبپاڼه خپره شوې، راغلي چې نوي مقررات چې پر پخوانیو هغو ورزیات شوي ثابتوي چې د ښځو د شخصي ژوند پر بیلابیلو اړخونو پراخ محدودیتونه لګیدلي او هغو کسانو ته چې د محتسبینو په نوم د ښځو ورځني کړوړه څاري پراخ صلاحیتونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د اګست په 1 په هغه ورځ چې طالبانو دا نوی قانون اعلان کړ، امنیت شورا د دې قانون په مخالفت کې یوه اعلامیه ترتیب کړې وه، خو دا اعلامیه د روسیې او چین له مخالفت سره مخامخ شوه. امنیت شورا هغه مهال د دې دوو هیوادونو نومونه نه و یاد کړي، خو غیر مستقیمه یادونه یې کړې وه چې چین او روسیه وایي دا د افغانستان کورنۍ مسئله ده. د امنیت شورا په بیگانه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. د امنیت شورا غړو همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له ماموریتونو پر ملاتړ هم ټینګار کړی. په اعلامیه کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر د طالبانو د بندیز پریکړه بوګنوونکې بلل شوي او ویل شوي دي چې هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته ولاړ شي څو خپل ماموریت ترسره کړي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځنډوي. د سیاسي چارو شنونکو او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
جوړ په خیر.
آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه نوي قانون په وړاندې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و، خو روسیا او چین ورسره مخالفت څرګند کړی و. اوس په اعلامیه باندې دغه بدل شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو شمېر غړو لکه چې په راپور کې مو هم واورېدل دغه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. د ګډې اعلامیه او د پریکړه لیک ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ آیا ولې د امنیت شورا کې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت چلند په وړاندې اختلافات شته، ولې په دې اړه یو توافق نشته؟
له بده مرغه هغه ډول چې ملګري ملتونه جوړ شوي دي او څنګه چې د بدلې سازمان تعریف شوی دی او د کوم مسؤلیتونو او په نړۍ کې د کوم ګواښو د مخنیوي لپاره چې جوړ شوی دی هغه په عمل کې متفاوت دی. هیوادونه په ځانګړې توګه د ملګري ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هغه زبرځواکي هیوادونه په نړۍ کې هغه تل لامدې پلیټ فارم د خپلو ګټو او یو د بل د مخالفت د پاره دا پلیټ فارم کارولی دی. چین او روسیا دوه هغه هیوادونه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د نورو زبرځواکو هیوادونو لکه متحده ایالاتونو او د دیسې ائتلافیانو چې هغه د ناټو په ځواکونه کې هم د دې سره دي، د یو سره په ډیری مسایلو کې اختلاف لري. نو یو دغه دا ټول لوی ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو هغه منشور چې دی د هغه تطبیق همیشه یا د هغه پریکړه لیکونه یا د منشور له مخې د عملونه تل سیاسي سوي دي. دا چې روسیې او چین د دغه پریکړه لیک مخالفت وکړي دا په خپل ذات کې د ملګرو ملتونو د لنومه نیولې د دې ترمنشو او د هدف مخالفت دی. هغه ځکه چې دا کورنۍ مسله نه ده. ملګري ملتونه د سازمان د دویم نړیوال جګړې دغه جوړ د هم دې د پاره د شپ نړۍ کې په هر شي دی چې هغه البته دغه منشور پرنا کې چې د خپل اړیر مفصل د خپل کې د ټول ډیر مهمه برخه د بشر حقوقونه دی او بیا د بشر په حقوقونو کې ځانګړي فصلونه یا ځانګړي توجه چې سوي د هغه د میرمنو او د ماشومان حقوقونه ته سوي د بل په هیومن رائټس کې نو هر شي چې د حقوقونه نقض کیږي هر شي چې د حقوقونه پایمال کیږي د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې البته عکس العمل وښیي او خپل مسؤلیت ادا کړي. نو لهذا روسي او چین د ملګرو ملتونو د هدف او د نوم مخالفت کړی دی. اصلا نه یوازې د افغانستان کې د مسلې مخالفت بلکې په ټوله کې د ملګرو ملتونو د دریځ مخالفت کړی چې دا پریکړه سبي خبره ده سیاسي ده.
څه فکر کوئ چې د امنیت شورا دغه اعلامیه کوم تاثیر لرلی شي پر طالبانو؟ طالبان به دغه وروستی فرمان یا دغه وروستی قانون وزندوي؟
ګوري ملګری ملتونه خو له بده مرغه یو بل ستونزه ده چې ملګری ملتونه هیڅ کله د شي نافذه قوه نه لري. یعنی دا هغه سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپل پریکړې هغه عملي کړي. مخکې تاسو پوښتنه کې یو به خدا هو چې پریکړې کوي اعلامیه تر مېسته پیسته دی. پریکړې کې یو څه ډېر موثر ځکه دی چې ملګری ملتونه خپل ایجنسي او بیا هغه سیمه یا هغه هیواد چې فعالیتونه کوي هغه ټول باندې اغیز کېدلی شي. اما اعلامیه دا ده چې د یو خبر ورکوي یو خپل ژختري غوړسې چې کومج باندې تاسو دا کلنه یا کار سم نه دی تاسو لګیدل یا موږ نه یو ځای خوښ نو د اعلامیه د پکلیک ته موږ خبرارې توپیر دی خو په ټوله کې د همدې اعلامیه هم به له شک چې هغه څه طالبان غوښتل یې ته نن غواړي د رسمیت غوښتنه پیژندنه همدانه د نړۍ سره تعامل غوښتنه په دې ټول تاثیر کوي او طالبان به فشار لا ډیر شي او په دې کې هم شک نشته چې د افغان میرمنو د سنجې ته د افغان میرمنو چې کوم جبر لاندې هلته ژوند کوي لا به توجه د نړیوالو ته زیات شي. په دې کې شک نشته چې د اعلامیه تاثیرات مثبت دي.
دوی هم در از طالبان غوښتي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. لکه څنګه چې خبري طالبان په هغه باندې بندیز لګولې ریچارډ بنټ باندې او راتلونکي دوشنبه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي او نوموړی خپل راپور هم وړاندې کوي. فکر کوي چې دغه ډول فشارونه به طالبان باندې کوم غیظ ولري او هغه به د خپل پریکړه بدل کړي ریچارډ بنټ به اجازه ورکړي؟
شه ایواز د ریچارډ مثلا نه ده. طالبانو خو په هر هغه چې تاسو په ګډون تاسو په شمول په ازادي رادیو په شمول په ټولو هغه ژغونو پلیټ فارمونو باندې کېداري به کښ خاص یو باندې بندیزونه لګولې چې هغه د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. هغه کدرا په شکل وی هغه د ژغ په شکل وی هغه د تصویر په شکل وی په شکل چوي زه فکر تکړه ډیر نه کومه چې طالبان چې تیر دی کولو کې د توقعاتو سره یعنی هغه واکمنې ډلې په نړۍ کې هغه حکومتونه یا رسمیت لري یا نه لري مشروعیت لري یا نه لري په یو باندې د پریکړې هغه محل تاثیر کولای شي او د خپل پریکړو هغه تشاکیږي چې وګوته د خپل هیواد منافع مهمي د خپل ولس منافع مهمي. طالبانو په تیر درې کلونو کې د ټولې کلنې د افغانستان د ملي منافع په ټکر کې دي د افغانستان د ولس په ضرر دي او د داشکاري چې د یو نیابتي ډلې په شکل لري چې استفاده کوي د بازار په شکل نو زه فکر نه کوم چې یا د ریچارډ ایز اجازه ورکړي چې یاره د خپل پریکړو پر شاس یې موږ ولې د فیډرې کوم کې چې دی په کوم چې کوم مشر دی هغه ټول داسې پریکړه کړې دي چې هغه افغانستان هر ورځ کلونه نه لسیږي شاته بیاي او له ټول نړۍ څخه انزوا ته بیاي ولس صح متزرر کی د افغانستان جغرافیه متزرر کی اما د خپل همغه پریکړه ته نه واده شي د مې ورکړي دا ورس تر بل دغه په دغه پریکړه نور راځي علامه نه پریکړه وکړي چې غیر منتکري نو څنګه کوم چې د خپل دري زواوی د دې څنګه چې استفاده کیږي د پارلی ژوند څنګه چې دا انداز یو وکړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره وو.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژړم د ماشومان سره په ساکینانو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
نو یو څوک چې په
قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغې هم خلق باندې کې او غاګي وځي خو سی هغه ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونه وځي
حق می حرام
د طالبانو د حکومت